کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څلور سنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلي رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یو راپور کې وایي چې لږ تر لږه 50 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغې ټولنې په خپل کلني راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وژل شوي دي. په دې کلني راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوي دي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو دوو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همداراز لیکي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیه هم په افغانستان کې پر ژورنالیستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د طلوع پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلو وریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې دته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړی چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان په شان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غني په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي پانګې په توګه لومړی توپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شلو اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند امنیت قمندانې ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو دخوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغلی همدرد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. دې لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 80 نورو مخالف رایې ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وې. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلې شي. ټاکل شوې چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د لایحې ته رایې ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 240 میلیارد ډالر غوښتل شوي دي. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو موارد یاد کړي دي. په یوه مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی دی. فایزر او بیونتیک کمپنۍ به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د رویټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یوه ویاندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهالویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونتیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
سنو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې 4 تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیره کړي ورکړي زیات کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د رفن کې په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې.
د پانشي توکو د روج دو کسانو په اړه هم یو راپور درور و چې له فرا ولایت خلرو او د غرز په بلخ ولایت کې د شوزو د حقونو او شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د شوزو د زورونې د زیاتوالو په اړه اندیښنه لري. دا نور راپورونه هم باندې خبرونه کوي. تاسو ورزوده خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې 4 تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سوي کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د 3 سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس د جرګې ته وربللې دي. په دې اړه نور جزئیات له زموږ همکار څخه واورو چې هم د اوس راسره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالي وایي چې تېر ماښام یې د امیر افتیا په وزارت کې په مربوطاتو کې 4 تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالي ویان جمشید رسولی په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولې ده دا څه وایي؟ بلې
بلې مهرباني وکړئ موږ تاسې اواز لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د درې سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د وټ لپاره دغه جرګې ته وربللی دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی ترانوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت د تفتیش لپاره لیږل شوي وو او خالته د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. هرګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورنیو چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه څه معلومات ورکړي دي، په دې اړه به موږ بل بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوي دي، د عامې روغتیا وزارت کې یوې کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماښام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې تایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدا چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بلې ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي. د ملک سنگ چې زما همکار وویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی څارنوالي دا موضوع وویل، نو موږ به د ازادي راډیو د نورو خبرونو له لارې هم ستاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصته رادیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاته کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال له پایله وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والي حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وبال دوهم څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته څیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپ د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي. ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبله، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دینګ نبات او جلغوزه لېږدوي او په وس کې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زم شغل ازادي راډیو ری دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ورېدلې سي. اوس د اقتصادي خبرونو ورده چې احمد شیبر څخه ویورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپي نل لیکي پروژې کار به په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې ټولې اداري، تخنیکي او قانوني ستونزې حل شوې او د دې پروژې عملي کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بله پروژه د ګاز د نل لیکي ده چې د جوزجان ولایت له مرکز شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به په راتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د دې شبکې له لارې ول شبرغان مزار شریف ته انتقالي شي د 50 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. د پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته انتقالي شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ پرې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د دې انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل ملالي بشیر څخه باورو. ملالي جاني
مننه فریب. جو بایدن پرون وویل چې د ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خنډونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د وخت انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاور کې د خبرو منتخبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د وویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی هم ولري. بایدن ورسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالي کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنی پالیسي مهم ټکی دا و چې لمړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکله. ورسته له هغه چې ټرمپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د دسمبر په 18مه چې پرون دی یو اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. فریباجان
ډېر زیاته مننه کوم ملالۍ بشیر.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو فرا ولایت ته چیرې چې په نشه یي توکو روږدوالی داسې ستونزه ده، پکې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فرا ولایت کې ډېری ځوانان او مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. د ژمي په رارسېدو سره په فرا ولایت کې په مخدره موادو د روږدو ښځو ژوند لا سخت سوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
خونه فرار کرده ما در اینجا فرار تو خیم زن و چه زن بوتا چیدم جای نداشت از بعد وقتی به کسی مون
دا پینزویشت کلن پریشتا ده دا پراولایت دا قلعی قاول سوالی وسیدون که ده پینز کالکیجی پا مخدیر مواد روشده سویده پریشتا د جمی سړی شپې او ورځې د فرا ولایت په شمال کې په یو کندواله کور کې له نورو روږدي کسانو سره تیروي. دا وایي دوه واره یې هڅه کړې چې له مخدره موادو څخه د خلاصون په هدف په فرا ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي، خو د دې په وینا هلته وځورول سوا او تیښتې ته اړ ایستل سوه.
کارمندانه مرده ځکه زن بیای خیمه گپ زنه مرده میاره گپ میزنم میزنم و از اونجا خود رفتا فرار کرده. 5-6 دفعه رفتا فرار کرده، هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیده فرار کرده. بده میای و زور و سر مردم هم لیمینه. از دلت همه خوبی میخوایی ما رزی عمل نجات ده.
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکوتو کردوی عبدالحدود انوری ده پرا ولایت ده متحدینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
گپ قابل قبول نیست. تمام پرسنل تکنیکی و پرسنل اداری در مراکز تداوی متحدین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنانه است.
نیره خانه بسیار آدمایی ما
د پرشتي د استوګنځای لس متر لري په یو بل کور کې چې دروازه او کړکۍ نه لري د جیرش کلنه زلیخا اوسي. زلیخا یو کلن زوی هم لري او د غور ولایت لوی کورنۍ سره دلته شپې او ورځې سبا کوي. زلیخا هم د فرا ولایت د لایش او جوین ولسوالۍ ده، خو په ایران کې زیږېدلې ده او هلته یې له یو بل افغان سره واده کړی دی. دا وایي شاوخوا شپږ کاله وړاندې ایراني چارواکو دا له خپل مېړه او دوو کوچنیانو سره افغانستان ته راواړول. د دې په وینا دا یو کال مخکې هغه مهال په مخدره موادو روږدې سوه چې میړه یې د دې د شپږ کلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورک سو. زلیخا د مخدره توکو د لاسته راوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تمام افغانستان اینج با مواد مخدر متاد شده. به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میزد، یه همسا ما گوز از جوش میزنی او هم متاد بود. بعدم گرفت و مرگو بیای چند تا دود بگیم مشکل تو حل میشه. آلم خیلی پشیمونی میکشو. همیشه به گده میداد سر در مسجد نشسته گده میدو به رضا خدا. خیلی سخته، یعنی خیلی اینقدر مشکل سخته که خدا شاده که این طفلی هم داره نه لباس داره نه بخاری داره نه چیز داره نه خرج داره.
د پراده شوزو چارو دفتر چارواکی وای چې بیوزدی او بیکاری هغه لاملونه دي چې شوزی او کوچنیان مخدره مواد ته مخه کوي. د پراده شوزو چارو رئیس کبرا زمی وای ساش کالی په دې ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متادینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړي. میرمن عظیمی زیاتوی چې ډیر شزی د کار د نشټوالي لامل په مخدره توکو روږدي دي.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم، شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی، اینا کلی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې تر 50 زره ډیر کسان په نشه یي توکو روږدي دي. د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې نږدې 2500 ښځې او تر 1500 ډیر کوچنیان په مخدره توکو روږدي دي، خو د ښځو لپاره د درملنې یوازې 15 بستریز کلینیک دی.
تاسو د فراولت خمو د پنشي توکو د روجتو میرمنو پاره راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو په بلخ کې هم د شوزو د حقونه یو شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیاتوالي پاره اندیشنه شي. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو زورونه د هغوی د ویری او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلی او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور په دې اړه په زما همکار راپور استولی دی.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي. د غلي رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لویری کورنۍ څو ځله له دې وختي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما ملایسي یک شخص که در شتمه کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحابي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د زورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوي تر څو په ټولنیز فعالیت کې د ښځو وندا کماشي. ښاغلی سامي وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواندی خندا مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 او یا پیښه ثبت کړي چې له دغه ډیر شي د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د زورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعال منارسته وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د زورونې کچه په اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې شي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د زورونې کچه کمولای شي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقونو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندې چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
زموږ خلاص زده رادیو اوري دوستانو اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې کړې دي.
هشت سوپ رسپانه پخپله نننی غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دوړو خو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. هشت سوپ لیکي: افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لومړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا د ورستۍ مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سر مقالې د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي، نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورځپاڼې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوې وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشې کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربان له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي، خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وزي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سولې ولس او بخښي د سولې افغانستان غوښتن کې دي، هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 12:30 دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 4 تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له امله وژل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالي او د لسیزي د غوړه لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابیتوب خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وای په نوي ولسوالي کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وژل شوی دي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړو موافقه او 80 نورو مخالفت رای ورکړي. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي. او د اسرائیل سره اعظم وایي په دغه هیواد کې نږدې 400,000 تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ان چمتو کړی دی.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې
حکومت ته کړی
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجملند مو د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15مه بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبي مدني آزادۍ سره راستر شوي؟ دا ودې ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره راسره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. ښکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لور ویل چې په دوه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې دی چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هېڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پاللو پر اساس شوې ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده، زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط مازي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد
هیواد دی چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته.
مننه ښکلا ځدران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مو له ښکلا ځدران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د ننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، موږ په وخت وو که چیرې د افغانانو په توګه تاسو لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ ته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. هم همګړۍ سره اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک تر منځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دویم مذاکرات بېرته په دوحه کې او لاندې د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله به کوم ځای کې وشي، په کومو شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی ته لیدل.
خلا صدران خغلی خوزون، په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وېره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل فیصده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکراتو کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبانو له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک یو چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هره ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري په کې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونه د دې پروسس حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکراتو بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه، او دې ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین او مخالفین شته، ما دا پورې راځي او طالبان هم دغه مسالې په دوی سره ځي، دوی په دې کې ښکېل نه وي چې په دې کې ښکېل رهبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه دا پروسه نورمفلاح شي، اعتبار ته بحران زیات شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي، له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستیو وژنه او نامنې کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخله افغانستان کې د کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې ګټې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په ګټه طبیعي، یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل او تشهیز کوي، دوی مخربین دي د پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هېوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هېوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې، دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي، هند د افغانستان یو دوست هېواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هېواد دی، موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وهل شي یا د دې د لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې. دا چې ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او د سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باندې د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر او سی مغواړو شي ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته هیوادونه سفرونه وکړه، دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي، او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي، او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي. او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه او د مذاکراتو د وضعیت څخه دین توجیهات ولرو تر څو دوی تر چکنه دښنی پیدا کی یا غان دښنی را فشي او لسول ورسته چې کوم فرصتونه را پیدا کی یا غور پوزیشن او تشریح شي دوی دغه فرصتونه څخه دا دراتون کې د تار استفاده او یو سولې د افغانستان د سیمې جوازو او دا
باید دوی ته عمل ثابت شي. مننه خغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګري ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کیدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو، روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټولو پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري، د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیت چونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په ورستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخلې لرلې دي، ولې دوی داسې بلاله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یوه نوې بڼه، یوه جلا بڼه، د یو شمیر محدودو خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات کې نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو، د اشفای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. بحث کې اوس موږ له څلور متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو د دې موږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن زین زوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي زوانانو چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ ولایتي کچه مرکزي کچه د زوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو او دوی سره باید مستقیم وشي. نو په دې باندې موږ یو کار کوو او انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې ولایتو
کلا زدران که لند را تا دیخپل و رستوی خبر و پتو گووی، آیا فکر کوئی چی لطالبان و سرا داسی تصور کولی شی چی یو حکومت دی چی اغی که طالبان وسنی کابل میشتی سیاستوال گرد شاملی او پاگی که تاسو دیزوانان و پتو گا داغا وشی کم فعالیتون کوئی دامو کی داسی یو تصور یو فکر یو اتکل کولی شی؟
دمال پار شخصم دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، دومره لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې په سیاست کې په بخصوص د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي اټکل کولی شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای، لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بلې، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې لپاره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي او یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی ته راشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
ساعت یک